کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د بودیجې په اړه واوري. نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ هم د په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت ټکنی دی. وړاندې په دې اړه هم تفصیل درکوو، خو لومړی خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي. او سعودي عربستان، متحده عربي امارات او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه. د افغانستان حکومت وایي په دې هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د جون 8 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن ازادي رډیو ته وویل په افغانستان کې د بېوسلۍ له کبله لږو کسانو ته کافي خواړه رسیږي. نوموړي وویل وروستۍ ارزونې چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د بېوسلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو د خوندیتوب لپاره باید پر تولیدي برخو تمرکز وشي. بې وسلې، نامنی، کمزور اقتصاد، وچکالی، بې ځای کېدل، د کډوالو بیرته راستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عامل ګڼل کیږي. په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 13 وسلوال طالبان وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زیر احمد سنوي ته په استولي پیغام کې ویلي د عملیات د محمد اغې ولسوالۍ په پران کلي کې شوي. د شاپور احمد زیر په وینا د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو شمېر نظامي توکي هم د پولیسو لاس ته ورکړي. خپل وسلوالو طالبانو د لوګر د پولیسو د دې د پاړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه. د دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یوه دولتي لوبغاړي لخوا ترسره شوي وي. په هغه سند کې چې په دې باب پرون وړاندې شو، په دغه حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده شوې، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د امریکا متحده ایالاتونو تور لګولی چې د می میاشتې د 12 د حمله تهران او د تهران اجنټانو کړي. امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو نږدې متحد هیواد ګڼل کیږي. په هغه پیښه کې چې سعودي چارواکو د سبوتاش یو عمل بللی، د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروې و کښتۍ زیان مل شول. پر څلورمه کښتۍ چې تیل لیږدول د متحده عربي اماراتو بیرغ رپیده. له هرمز تنګي لرې په دغه حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیره ساحل ته نږدې شوي چاته زیان نه دی اوښتی. هرمز تنګي د نړۍ په سطح د تیلو او ګازو د انتقال عمده لاره ګڼل کیږي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی، خو د قمندان ویلي د ایران له اړخه د خطر لا هم ډېر واقع دی. جنرال فرانک مکنزي پرون وویل تهران ظاهرا د یوې حملې لپاره تر چمتووالي وروسته بیرته شاته تګ او له ځان سره د بیا ارزونې لاره غوره کړې. مکنزي په امنیتي ملحوظاتو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حملې اټکل کړی و. جنرال مکنزي وایي لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پر توان اندېښنه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا دغه قمندان پرون په بغداد کې له هغه خبریالانو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګري و د خبرو پر مهال وویل په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښ دې کم شوی وي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ دغه مشر زیاته کړه د ایران له اړخه د خطرونو د دفع کولو لپاره به سیمې ته اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي. او د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې. دوی وایي په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکی کړکیچ پای ته ورسیږي او نامشروع حکومت یې لرې شي. د لیما په نوم د څو هیوادونو دغه ډلې پرون په خپل اعلامیه کې له هغه هیوادونو سره د تماسونو پر قوي کولو ټینګار وکړ چې د دوی په وینا لا هم په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د نامشو حکومت ملاتړ کوي. دوی په ځانګړي ډول د روسیې، چین، کیوبا او ترکیې یادونه کړه او له هغوی غوښتنه کړې څو د هغه بحران د حل یوه برخه وي چې په سیمه کې عواقب د پراخېدو په حال کې دي. د لیما په نوم د هیوادونو دغه ډله په 2018 کال کې تشکیل شوه چې د نیکولاس مادورو تر واکمنۍ لاندې د وینزویلا د اوږدمهالي بحران لپاره حل لاره ولټوي. د دې ډلې وروستۍ اعلامیه په ګواتیمالا کې له یوې غونډې وروسته خپره شوه چې د غړو هیوادونو ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلي، کولمبیا، کاستاریکا، ګواتمالا، هندوراس، پاناما، پاراګوای او پیرو استازو لاسلیک کړی ده. د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا 50 د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا 50 نور هیوادونه هڅه کوي چې مادورو له واکه لرې کړي. بل خو د وینزویلا په زرګونو اوسیدونکو د مادورو د رژیم پر خلاف لارو کوڅو ته مظاهره وتلې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال ټولنې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د بودیجې د ورکړې لپاره شرایط شری وړاندې تفصیل درکوو. د زمرای زم حق په پروګرام کې دا مسله څرګل شوې چې ولې د ولایتي شوراګانو انتخابات وځنډیدل.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مشخص بودیجه نه لري. د دې ترڅنګ د امنیت بحث دی، د انتقالاتو بحث دی.
نن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده.
قسم خدای دې زله سره راغلی ما د ما غیر د سر په کار کړای دا یو بار چې مې تر اوسه پورې چالو سم کار کړی د سر په نه څه شي سودا واخلم.
د خړو مسؤلیت څه ته وایي موضوع مې د اقتصاد له استاد بشیر دودیال سره شریک کړي.
غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ ته عمر خلکو ته مهیا نه ده او نه هم خلک په رواني لحاظ د غذا موجودیت په لحاظ ډېر مطمئن دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پیاوړي نیوزیلند لوبه ده. په دې خبرونه کې د افغان ملي لوبډلې یو بیټسمین هم درته معرفي کوو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي نړیوال ټولنې د ټاکنو د بودیجې د ورکړې لپاره د یو شمېر معیارونو په بشپړولو ټینګار کړی. د دې کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي دي چې عملیاتي پلان او انتقالات په خپل وخت ترسره کړي، هغه څه چې د کمیسیون په وینا امکان نه لري. نور تفصیل له کابله له ناجی صافی څخه.
د ولسمشری زو ټاکنو په رانګدې کې دوه سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لا هم نړیوالې ټولنې د انتخاباتو بودیجه د دوی په واک کې نه ده ورکړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب، د معیارونو بشپړول، په ټاکلي وخت موادو انتقالول د نړیوالې ټولنې له مهمو شرایطو شمیرل کیږي. خو نوموړي وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د یو شمېر د غوښتنو عملي کول امکان نه لري. نوموړي وړاندې وویل
خو جامعه جهانی یک پلان ریالیستیک میخواست کمیسیون کی باید موجود باشه و او معیارهایی که جامعه جهانی به او معیارهایی که جامعه جهانی برای پرداخت بودجه به کمیسیون اختصاص داده او معیارها باید پوره شود. یک سلسله معیارهاست که او تطابق امرای وضعیت عمومی افغانستان ندارد. جامعه جهانی هم باید وضعیت افغانستان را درک کنه، امکانات کمیسیون را درک کنه. کمیسیون هم یک معجزه کرده نمیتونه.
د بودیجې ترڅنګ ناامنی هم د کمیسیون د کارونو په مخ کې له لویو خنډونو شمېرل کېږي. دغه کمیسیون وایي نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ نشي ورکولی چې په ټولو مرکزونو کې به انتخابات ترسره شي. د رای ورکونې د مرکزونو د شمېر کمیدل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مخ کې له نورو خنډونو شمېرل کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي چې په څه باندې 2300 مرکزونو کې انتخابات ترسره کېږي، خو تېره اونۍ اعلان وکړ چې د ناامنیو له امله په 2000 مرکزونو کې انتخابات نه ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د تلی په شپږمه یوازې د ولسمشریز انتخابات ترسره شي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو څارونکي بنسټونه او په تیره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په کمیسیون کې شته ظرفیتونو ته په کتو دوی به ونه توانیږي چې دا معیارونه ترسره کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا معیارونه بشپړ نه کړي ممکن ولسمشري ټاکنې وځنډېږي. نجیه صفی، ازادي راډیو، کابل.
ل ناجی صفی څخه په مننې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په دوه منې مای کې یعنی ل 12 بجو ورسته د سماره زما حق په پروګرام کې بیا د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو مسله چیرل شوې ده. خو لې خبرتیا ورسته به واوري چې نن په نړۍ کې د خوندیتوب نړیواله ورسته د خوراک د خوندیتوب نړیواله ورسته
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جون ومه د خړو د خوندیتوب نړیواله ورسته. رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40% خلک د خړو له درکه مسؤول نه دي. تفصیل لکابل له ناجی صافی څخه اوري چې راپور د وی بیوزل کورنۍ د وغړي په ژغ پیل شي.
اشرف په کابل کې د یوې بیوزل کورنۍ غړی دی. دی وایي کورنۍ صحي او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
قسم په خدای چې زله سره راغلی ما د ما غیر 200 روپۍ مې کار کړی دی. یو بار
دا یوازې اشرف نه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري، بلکې دا مهال په افغانستان کې 50% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40% وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وروستۍ ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړې ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځني ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د خغلی بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بې وزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځای کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل پوګوته شوې دي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنې ودې پورې تړلی. د کرنې وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي
تمام فعالیت ها او برنامه وزارت زراعت
د کرنې وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوو چې هر اړخیز کارونه ترسره کړو سو خوراکي خوندیتوب تامین شي. د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړه کړې چې په راس کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپوه خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارزواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی وویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 مېرمنې په افغانستان کې له خوارزواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیهون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټوله نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلی کړي.
لکه څنګه چې مو واوریدل نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د خوړو د خوندیتوب معنی دا نه ده چې خلک لږ خواړه لري او خوار دي. د نور تفصیل لپاره د افغانستان د علومو اکاډمي له غړي او د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخه اور.
د ملګرو ملتونو د سازمان لوی ادارې لکه د خوراک مؤسسه او لکه د روغتیا مؤسسه همدغه موضوع ته ډېر متوجه دي چې غذایي مصونیت یا خوندیتوب دا څه ناڅه تعمین کړي، خصوصا په پرمختیایي هېوادونو کې ډېره غټه ستونزه ده. معنا دا چې غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ دومره خلکو ته مهیه نه ده او نه هم خلک ډېر رواني لحاظ روحی لحاظ دے غذا کے موجودیت لحاظ دیر مطمئن دی. یعنی بعض وقت میں غذا مہیا بھی موجود ہے بھی بازار کی بھی مارکیٹ کی بھی ولی خلق کی روحی لحاظ بیا ہم پہ تشویش کی نارام.
محترم دودیال استاس پہ باور دے علتون اچھی دی
دا مختلف علتون لری تکولو نا مخ کے بیا ہم در عامہ ادارہ عامہ مدیریت یا دوستن لتا کوتنی ورکی په پروسه یو د ویشي دوی مناسبه برنامه نه لري. دا برنامه دوی په څو برخونو باندې ویشي. اول د غذایی موادو مسؤلیت لپاره دغه د تولید برخه چې هغه عمدتا د زراعت سکتور ده. د زراعت سکتور کې پرمختیایي هېوادونه ځکه ډېر امکانات لري، دوی اوبه لري، دوی خاوره لري، د حاصلخیزه کلچر، د اګرانومي برخه او د مالداري برخه. دوی په دې برخه کښې متاسفانه متوازن پروګرام ورته نه دی جوړ کړی. بیا وروسته دوی دغه د زراعتي محصولاتو د پروسس لپاره زمینه نه ده برابره کړې او وروسته یې هم بیا د مارکیټنګ لپاره. دلته مونږ درې زنجیري حلقې لرو، یا تولید ده د غذایي موادو چې هغه د زراعت سکتور ده، دوم ښه بازاریابي ده او پروسس کول دي. دغه شی نه دي سره تړل شوي، یعنی تولید د پروسس سره، پروسس بیا د بازاریابي سره. بله خبره دا ده چې متاسفانه دوی دغه حجم غذایي مواد دا تولیدوي، ولې مغذي مواد دوی کم توجه ورته کړې ده. حال دا چې مغذي مواد چې د صحت لحاظ ډېر مهم دي او غذایي مسؤلیت مهم رول لري، لکه پنیر، لکه لبنیات، لکه غوښه او دا او دا په ډېرو ځایونو کښې ارزانه تمامېږي. نظر حجم غذایي مواد ورته لکه کچالو او لکه وریژې او لکه دا د دې توازن هم نه ده برابر شوی. او بله خبره دا ده چې دغه بلومون تبلیغاتي پروګرامونه په دې کښې ضعیف دي چې خلکو ته د روحي لحاظه دا ډول اطمینان ورکړي. که څومره هم په فزیکي لحاظ غذایي موجود وي او د روحي لحاظه خلک دا احساس ونه کړي، بیا هم د خوندیتوب نه ده مطمئن.
تاسو د روحي نارامي مسلې ته اشاره وکړه، فکر نه کوي چې په تېرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړې د دې باعث شوي دي؟ مثلا یوه سیمه یوې وسلوالې ډلې نیولې ده، هغه خلکو چې څه لرل په خپلو کورونو کې هغه یې له لاسه ورکړي دي، بیا بله ورځ بله ډله راغلې ده، یو بل چا چې څه شیان ځان سره لرل هغه یې ورسره وړي دي. دغه هم دغه روحي ناارامي رامنځته کړې ده، یعنې که ځینې کسان په خپلو کورونو کې خواړه لري او یا حتی پیسې لري، یو ډول ناارامه دي چې دوی هیڅ هم نه لري.
بلکل کامل ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړله. ملګرو ملتونو او د خوراک پروګرام د سوې اداره دوی دغه کومې تحقیقات چې کړي او په افغانستان کښې هم دا کار وکړ. متاسفانه 2018 د اوس خو 2019 خو دغه د جریان لري. 2018 کښې مونږ د زراعت وزارت او ریفیو کوم ګډ راپور نشر نه کولې. مخکې دغه نه مونږ دغه ګډ راپورونه درلودل د افغانستان دولت خصوصا د کرنې وزارت او د ملګرو ملتونو اداره دا د افغانستان د زراعت به مونږ کول. خوشبختانه اوس په افغانستان کښې د باغداري محصولات لکه انګور، لکه انار، لکه مڼې دغه اوس دغه په کابل کښې د مېوې تولید شروع ده، موجود دي، ډېرې مېوې راوتلي دي. د غراجاتو برخه هم ښه او بده نه وه. ولې د افغانستان د زراعت راپور د سودان دغسې دا څو جنګ ځپلي هېوادونه دوی د رواني لحاظ د دوی خلک کامل په یوه حالت دي. سودان کښې هم دغسې یو مشکل متاسفانه ولیدل شو، په ایتوپیا کښې هم متاسفانه دغسې یو مشکل ولیدل شو. او دلته دوی په دې خپل راپور کښې واضح وویلي چې ټول افغانان لوټ کول د دغو ډلو د لاسه دا بوکو حرام یې هم ښودلې ده. دا هم دوی داسې چې دغه ټولنولي ضرورتونه فزیولوژیکي ضرورتونه دي، دغه د سایکولوژي لحاظه بیا پس دغه نه امنیت را ځي، بیا پس دغه نه درناوی را ځي، بیا پس دغه نه اجتماعي روابط را ځي. دا دغه فزیولوژیکي ضرورتونه څه دی تالار کلچول لاچول لاندې واقع شوي دي په جنګونو کې دا د خلکو ته اغه دی دا اوس د کابل په مارکیټ کې هر نوع غرجات میوې هر څه شته دي بیا هم خلک ورخطا سره سیمه دي تاسو ته په ټول خوندیتوب د خوراکي موادو خوندیتوب د قیمت او د نرخ لپاره دا شی هم تهدید کړی دی ګواښ سره مخامخ کړی دی
د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخه مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو جګپوړی پوځي قومندان وایي ایران د هغې احتمالي حملې مخنیوی کړی چې په خلیج کې پر امریکایي ځواکونو پلان شوې وه. په همدې حال کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروی حکومتونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي دي چې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله شي د دولتي عواملو لخوا عملي شوي وي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، متحده ایالاتو تل پر ایران تور لګولی چې ناامني پاروي، اوس څه پیښ شول چې وایي ایران پر امریکایي ځواکونو د احتمالي حملې مخه نیولې؟
مننه. منځنی ختیځ کې د امریکا د مرکزي قرارګاه د قومندان جنرال فرانک مکینزی هغه اصلي خبره دا ده وایي چې وروسته له دې چې د دې حملې لپاره تیاری ظاهرا بشپړې شوې، تهران په دې اړه بیا غور وکړ او د دې برید د مخنیوي پریکړه یې وکړه. خو د امریکایي جنرال له دې سره سره یادونه وکړه چې دی لا هم د ایران د احتمالي یرغل له پلوه اندېښمن دی. مکینزی په امنیتي دلایلو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت د ایران د لوري د څه ډول حملې اټکل کړی و. یعنی جمن تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا حمله څه ډول وه، د چا لخوا کېده، یا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. مکینزی پرون چې د جون شپږمه نېټه وه په بغداد کې وو، او دا څرګندونې هم له هغو خبریالانو سره په مرکو کې وکړې چې له ده سره بغداد ته تللي وو. ده وویل فکر نه کوي چې د داسې یوې حملې خطر به له منځه تللی وي، بلکې دی باور لري چې د ایران ګواښ تر اوسه پورې هم حقیقي دی. جنرال مکینزی وویل د ده څېړنه او ارزونه دا ده چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور له پراخېدو وروسته ایران یو څه ناڅه له خپل دریځ څخه په شا شوی. هماغه پوښتنه چې تاسو وکړه، خو ده زیاته کړه فکر نه کوي چې تهران به له خپل ستراتیژیک دریځ څخه په شا شوی وي. هغه وویل امریکا اوس په منځني ختیځ کې کافي پوځي ځواک لري چې د ګواښونو مخنیوی وکړي پرته له دې چې ایران وپاروي یا پرونې وکړي.
بله، او د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او ناروی د تورونو په ارتباط جزئیات شته چې ولې وایي د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې د دولتي عواملو لاس؟
هغه اصلي خبره چې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروی حکومتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلی دی دا چې وایي د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله ډیره پیچلې او ډیره ښه، یعنی په ډیر لوړه کچه تنظیم شوې وه، نو په غالب ګمان د دولتي عواملو لخوا به عملي شوي وي. په دې دا څرګندونې په هغو اسنادو کې شوي دي چې پرون په امنیت شورا کې وړاندې شول. په دې اسنادو کې که څه هم د ایران نوم په مشخص ډول نه دی یاد شوی، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او متحدو ایالاتو چې د عربي خلیج د هیوادونو نږدې متحد دی پر تهران یا پر ایرانی اجنټانو تل تور لګولی چې د مې د دولسمې نېټې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې چې د سعودي عربستان چارواکو یو تخریبي اقدام بللی، د سعودي د تیلو څلور ټانکرونه او یوه نارویژۍ کښتۍ له منځه ولاړل. د حملې البته چې برصاحب انساني تلفات نه درلودل، سعودي، اماراتو او ناروی ملګرو ملتونو ته په وړاندې شویو اسنادو کې ویلي دي چې د دې ډول حملو د تنظیمولو لپاره د چټکو کښتیو د نویګیشن یا لارموندنې متخصصان او تر کښتۍ لاندې د اوبو په تل کې د ماینونو د ایښودلو لپاره تکړه لامبوزن پکارو. یعنی دا امکانات افراد او تروریستي ډلې په واک کې نه لري، بلکې د هغه امکانات دي چې د دوی په وینا یوازې دولتونه او دولتي عوامل لري.
مننه تکلس.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ساجی رډو په روانه خبرونه کې وړاندې ساجی رډو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونل ولو خو تاسو په ځخ یو څو سبت شبي پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
غورا د خدای د غفاره د قران غری د فارس دغه پروتوکول د انتخابات د سمیشن پر کارمندانو کې مشران تاسو دغه وکړي څنګه د خلکو معاشات نور کې چې په کوم دلیل نور کې ولې نور کې ورور دا یو معاشات نه شته راځي د خلکو ته تلیفون یې په دغه دی اوس چاته ودری او چاته او یو نور په چارواکي په دې ته متو دې ساسه کور ودان تاسو بار بار باندې خبرې پر سره کړی دی موږ متاسفانه چې دې کوم دلیل باندې نور کې ساسه خدا یې لکو چې خدای دروي د فار د قران د فار دغه زمور معاشات غم دی وکړي اونن زه خاکسه د کاپستان په اړیکه کې ما او امدا ازادي راډیو د دې پور کړیدل خلکو غاک نړۍ نړۍ ته او خپل چارواکو ته رسوي. زما د افغانستان د ولسنا د جنگي دلونه کدي خو دي که اخو دي خدای ته وګوري قران ته وګوري دا دز باندې دا ورور کوشي دا بس کوي دا مسلمان دي افغانان دي او هغه مسلمانان دي افغانان دي او دې کارونه لاس واخلي او خدای ته وګوري قران ته وګوري یو 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 غیګه سره ورکي غون سره ورونه استو غون سره دیوي خاوري استو او دیوي ځبه خلک استو ټول مسلمانان استو. او زما دا سوال ده چې نو دز باندې شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زله صدر رحمان له پکتیا ولې د لج منګل له سوره څخه دا پیغام ته پېږم خو دغه کې نشر کې او مونږ د ولسواله کې چې ډېر زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته سړک مونږ د کلکی مخ کې او اوس ډېر ورک د دارا کې نه لګي او دا ختنه دا لولپو چرواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې مونږ وسا ولسواله ته سارا کورک دی او مخابراتي شرکت او پایې ورکې دي هر څه ورک دي بس غلاش ول وکیلانو جبو ته اته کټ کړ او سلام وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د کرکټ په نړیوال جام کې نن د کابل په وخت د ماسپښین 2 بجې د سریلانکا او پاکستان مسابقه ده. ټاکل شوی ده چې د یو ورځنیو لوبو د لیا تلولي پترس کې سبا افغان لوبډله له پیاوړي نیوزیلند سره مخامخ شي. د افغان لوبډلې د یو بیټسمین حشمت الله شهیدی په اړه له اسمت څاروانه ووري.
اشمت الله شهیدی د افغانستان د لوبډلې تکړه توپ وهونکی یا بیټسمن دی. د منډو افسات په یوریزنیو سیالیو کې 4.8 دی. شهیدی په شلو وره سیالیو کې نه لوبیږي خو تر اوسه پورې په 1.5 یوریزنیو مسابقو کې ګډون کړی چې ټول ټالې 715 منډې کړې دي. شهیدی په دوو ټیسټ لوبو کې هم ګډون کړی او په دواړو کې 112 منډې کړې چې د منډو لوړ اوسط ګڼل کیږي. د 1940 میلادي کال د نومبر په 4مه په لوګر ولایت کې زیږیدلی دی. د شهیدی لوبه په وروستیو 2 کلونو کې لا ښه شوې او اوس د افغانستان په توپیشتونکو کې د ډیرو سترګې ورته اوړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سبحان الله نبیل کونړ لیکي د سولې په بهیر کې شکیل لوري باید د افغانستان ملي ارزښتونو ته لومړی ټوپ ورکړي. بصیر هیلمن له کابله که جنگونه او ناامنی نه وای اوس په دومره زیات شمیر افغانان د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ نه وای. جعفری لیکي د سولې د ولسی حرکت پر غړو خوشاله شو چې له طالبانو په خیر راغلو. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي له انتخاباتو سره د نړیوالې ټولنې مشروطې مرستې به د انتخاباتو له شفافیت او په خپل وخت ترسره کېدو سره مرسته وکړي. اتل له زابله لیکي طالبان لا هم سولې تشمن نه دي او د پاکستان د ګټو لپاره خپل هیواد ولس بربادوي. یو شمېر اوریدونکو د کرکټ په اړه اسمسونه راستولې دي. بشیر حبیبزی له عصر لیکي شهزاد محمدی باید له ټیمه وویستل شي. اقبال ځلان بیا له مقر لیکي د کرکټ په د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو تغیرات سنځ نه شاورولې سنځ مدیریت هوارولې شي. یعقوب سروری له غزنی لیکي تر نړیوال جام مخکې د افغان ټیم د کپتان لری کېدو سره د افغانستان ټیم په نړیوال جام کې شنه دی سلیدلې. او جناب ریزون کو الله هم د اختر مبارکي اند را ته راسته ولیدي. او د کرکټ په اعتبار له کندهار میرزا خان مینپال کې چې دا ډیره ښه پریکړه ده چې د کرکټ په ملي ټیم کې اکرام علي خیل ته ځای ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې سبا په لوبه کې ولوبیش. او داس ویل کېږي چې د شهزاد محمدي په ځای به دی په سبانۍ لوبه کې ځای ولري.